افغانستان کې د مخام و بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړې شوې. نن د ایډز پر ناروغي خبرې کوو، خو پایل د سات په خبرونو کوو. د طالبان د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي او د یو نامادي دفتر مشر روزا وطنبایوا ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنولو دغه کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د طالبان د کورنیو چارو وزارت نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې ښلي چې میرمن وطنبایوا دغه څرګندونې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په انکتنه کې کړي دي. د وزارت په حواله میرمن وطنبایوا ویلي چې نړیواله ټولنه د دغو افغانانو د ستنېدو بهیر په دقت څاري. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر اوسه له ښاغلي حقانی سره د وطنبایوا د لیدنو کتنو په باب څرګندونې نه دي کړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي پرون شنبه هم د سپین بولډک او تورخم له لارې له 440 زیاتې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوایي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون سخت ځپلی، خو په اغیزو کې تر ټولو کمه ونډه لري. اوچانن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کلي چې افغانستان په نړیواله کچه د شنو خونو د مضره ګازونو یوازې 0.01% جوړوي او زیاتوي چې موږ ته په کار ده د عادلانه حل لارو لپاره یو ځای شو او د هغو ملاتړ وکړو چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغیزمن شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د تیر چاشن می پورز ویلی چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ په تیر هغوی چې د عاید سرچینې پر کرنې ولاړ دي ګواښي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون شنبه د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو له 28 کنفرانس سره هم مهال لږ کېلو اړخونو وغوښتل چې د پوهاوي پر ځای عمل ته مخه کړي، ځکه د یوناما په خبره د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر ورځني ژوند ژور اغېز کوي. د اقلیم د بدلون په اړه د نړیوال کنفرانس کې چې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې پیل شوی او د دسمبر میاشتې تر 12 نیټې به دوام کوي، د طالبانو د حکومت استازي ندی بلل شوی. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست ایالتي وزیر جان اڅکزی ادا کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پر ځای چې په پاکستان کې په حملو کې دخیل عناصر چې د په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي دوی ته تسلیم کړي دوه مخې لوبه کوي. نوموړي چې په دې اړه پرون په یوه خبري کانفرنس کې څرګندونه کولې دغه راز ادا وکړه چې د طالبانو حکومت دا مسله جدی نه بولی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې جان اڅکزی ویلي پاکستان په وار وار د هغو عناصرو د ورسپارل کېدو غوښتنه کړې چې لست له وړاندې د اسلام آباد لخوا له شواهدو سره یو ځای کابل ته سپارل شوی، خو د ده په وینا د افغانستان اوسنیو واکمنانو تر اوسه ورته مثبت ځواب نه دی ویلی. پاکستان له څه باندې 2 کلونو راهیسې تور پورې کوي هغه سخت دریځ وسلوال چې د دوی په خبره په افغانستان کې دی په پاکستان کې خونړۍ حمله تنظیموي، هغه تور چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو په کراتو رد کړی دی. اسرائیل نن یک شنبه د موقت اوربند له پایته رسیدو وروسته د درېمې ورځې لپاره هم په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړل. غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګره ډله پیژني د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل حمله وکړه. د اسرائیل تازه جګړې چې دی ورځنی اوربند د مهلت له پای ته رسیدو وروسته بیا پیل شوې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په باب اندېښنې ولاړې کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي له 15,200 زیات کسان د فلسطینیانو په دې محاصره شوې سیمه کې وژل شوي، خو دغه شمېر خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د دسمبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په افغانستان کې که څه هم پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کومه نوې سروې نشته، خو 2019 کال کې ویل شوي و چې نږدې 19,000 افغانان پرې اخته دي. د ناخوندي ګډو جنسي اړیکو لرل هغه مهم لامل دی چې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کېدو چانس ډېروي. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان نه غواړي چې د خپل دغه ناروغي په اړه خبري وکړي او ډیر وخت یې ان د پټولو هڅه کوي. ایډز څه ډول ناروغي ده او ویروس څنګه بدن ته داخليږي؟ د ایډز ناروغي د خورېدو لاملونه څه دي؟ ولی افغانان د دغه ناروغي په اړه ډاډه نشي غږیدای؟ څه وکړو چې ځان او ټولنه له دې خطرناکې ناروغۍ وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن د ماښام له وو تر اتو، یعنی له همدې شېبې د ماخستان تر اتو بجو، پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره دوه درانه میلمانه دي. په نیم ساعت کې برا سره د افغان جاپان روغتون د څنګه عامر ډاکټر محمد خان هدایت ملګرتیا وکي، او په دوهم نیمای کې به د انتانی ناروغیو متخصص احسان الله حکیمی را سره استډیو ته وصل شي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته اړیکونه سي او خپل نظر را سره شریک کړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، یو نړیواله شمیره ده چې واتس اپ هم پکې دی. تاسو کولای شئ چې اړیکونه سي، خو په دې شرط چې انټرنیټ مو سم وي. دا شمیره ده 00422 311 111. دا شمیره بیا وایم 00422 311 111. یو بل نړیواله شمیره ده چې که چیرته تاسو نه غواړئ لګښت مو شي، یوازې موږ ته لنډ زنګ وهي یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00422 112 141. ډیر مننه په دې لا چې اړیکه ونیسي. بعد یادونه وکم چې یو شمیر اوریدونکو له وړاندې نه پر پښتو فیسبوک باندې راته خپلې پوښتنې او نظرونه پریښي، هغه به د خپرونې په ترڅ کې له ډاکټر صاحب سره څېړو. ډاکټر صاحب هدایت، ستړي مشي، راځي بحث بلته نه پیل کوچی. ایډز ولې نن سبا د خطرناکو ناروغیو په ډله کې راځي او په افغانستان کې زرګونه کسان په اخته دي؟ دا څه ډول ناروغي ده او څه وخت رامنځته شوه؟ که لږې په تاریخچه باندې خبرې وکړو.
سلام علیکم. سلام د ټولو اوریدونکو ته. دا مرض اول ځل په 1902 کال کې یو واقع په افغانستان کې کشف شوی و، او وروسته د هغه نه تر ډېرې مودې پورې په افغانستان کې نه و لیدل شوی. خو د 2008 کال نه را په دې خوا چې کله دې مرض دپاره په افغانستان کې یو ملي پروګرام جوړ شو، د هغه وخت نه را په دې خوا منظم د مرض واقعیت کشف کیږي او د تداویل لاندې نیول کیږي. نور په دې وختو کې دا ارقام په کراره کراره زیاتیږي، چې په دې تقریبا 14 کالو کې څه کم 3000 کسان په دې مرض باندې اخته کسان تشخیص شوي دي، او دې په نیمایي اندازه اوس د تداویل لاندې هم دي.
بله ډاکټر سپتا سودل ته چې په افغان جاپان روغتون کې په امده څنګه کې د امریات دند په غاړه لري، د ایډز د درملنې د امریات څنګه، تاسو ته څومره ناروغان درځي؟ یعنی د څه کولای سو وای چې په میاس کې مثلا څه شمیر ناروغان درځي، یا په اونۍ کې څه شمیر؟ داسې څه معلومات مکړي چې دغه ویروس لا هم په افغانستان کې شته، فعال ده دغه ویروس؟
دا ویروس څنګه چې ویلې په افغانستان کې فعال ده، خو مشکل په دې کې ده چې دا کسان په اسانه باندې نه پیدا کیږي، ترڅو یو صحیح مرکز ته لاړ نشي، هلته دوی معاینات ونه شي، تر هغه وخته پورې دوی پټ پات کیږي. او د دې ویروس یو ځانګړتیا دا ده چې کله د انسان وجود ته داخليږي، تر شپږ میاشتې نیولې تر لس کلو پورې هم دا کېدای شي په مخفي ډول سره د انسان په وجود کې وي، او کوم اراز علائم ونه ښیي. نو دا سبب دی کېږي چې شخص یا کس په دې مرض باندې اخته وي، خو هغه خپل هم پې باندې نه پوهېږي، او کولای شي چې په همدغه موده کې دا نورو کسانو ته انتقال کړي. دې مرض مشکل هم همدغه دی.
ښه، یعنی په وجود کې دغه مرض وي اما کومې نښې نښانې نه ښیي.
او په اول وختو کې کیدای شي چې دا کس دا ویروس واخلي خو تر یو مودې پورې دا ویروس وجود کې پټ پاتې کیږي، یعنی د اراز او علائم نه څرګندېږي. نو د پندغه موده کې شخص کولای شي چې دا انتان نور ته هم انتقال کړي او نور خلک هم په باندې ککړ کړي.
بله ډاکټر صاحب، یو انتباه په افغانستان کې موجوده ده چې دا مریضي تر ډیره خلک پټه ساتي، ډیر پاره خبرې نه کوي، وایي لامل دا دی چې دا له نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالیږي. خو کومه مطالعه چې شوې دي د ایډز په انتقال کې ډیر نور عوامل دي چې رول لري. راځي لږ ځرې په عواملو هم تم شو، هغه اصلي او اساسي عاملونه څه دي، او بیا به وروسته په دې هم وغږیږو چې دغه ویروس چې ځان نه ښیي په لاسو کلو کې هم ممکن پټ پاتې شي، اما ابتدایي علامې به حتمان لري. راځي لږ ځرې دغه د عواملو لارو چارو باندې تم شو چې څه لامل کیږي چې دغه ویروس د انسان وجود ته داخليږي.
دا ویروس به سو مشخص لرونه د انسان وجود ته داخليږي، چې اوله څنګه تاسو به هم یاد کړه د غیر مسوم جنسي اړیکو د لارې نه انتقالېږي، چې که یو کور کې یو ښځه خاوند دی که ادونه یو په دې باندې مصابي نور که دا بل هم مصابي ده، چې یعنی جنسي اړیکو د لارې نه یو لارې ده، بل لارې د وینې او د وینې د مرکباتو نه هم کله چې یو کس په دې مرض باندې اخته وي وینه ورکوي نور هغه بل کس هم په باندې مصابه ولای شي. بل لارې دا ده چې مور د ماشوم ته انتقالېږي، هغه مېندې چې په دې مرض باندې اخته دي او دوی تداوی نشي، دوی د وایروس کچا د مور په وجود کې کم نشي، نو دا خطر شته چې دې ماشوم ته هم انتقال شي. او بل هغه کسان چې د ستنونو او یا د نور جراحي وسایلو نه چې استفاده کوي، خو خصوصا د ستنې چې په عام اصطلاح چې پودریان یا هغه کسان چې د غذرقي مواد د ستنو د لارې اخلي، که دوی د غستنې شریکوي یو کس په دې مرض باندې اخته وي، هغه کسان چې د مشترک ستنې نه ګټه اخلي یا استفاده کوي، ا دې امکان شته چې دا ټول کسان په دې باندې اخته کی، یعنی همدغه د وینې د لارې نه د مور د ماشوم ته د وینې د مرکباتو نه او د جنسي اړیکو نه همدغه اساسي لارې دي چې د یو شخص د مرض بل ته انتقالېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه، سلامت او سیرازي چې اوریدونکو ته هم نوبت ورکو. ګانش میر اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې لوالتیا خو دلې و چې د باس کرا سره غډون وکي. ورزو یو اوریدونکو استډیو سره وصل شوی د استړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام اوري.
مننه، خیر اوسه.
کوم ځای نه مالک نیول دا تاسو له ډاکټر صاحب نه د ایډز ناروغي پاړه باندې څه پوښتنه لرئ، او که تاسو هم خپل په دې اړه کوم تبصره لرئ مهرباني.
اړیکه مې نیولې ده ننګرهار ولایت څخه او د بیسو ولسوالۍ نه.
ښه، مهرباني وکړئ تاسو څه پوښتنه لرئ؟ موضوع هم معلومه ده چې د ایډز ناروغي په اړه خبرې کوو. ویل کېږي چې په افغانستان کې هم زرګونه کسان په دغه میکروب یا ویروس باندې اخته دي، او لا هم دغه ویروس په افغانستان کې فعال دی.
او نو پورتنه مې ډاکټر صاحب څخه دا دلته چې د زمونږ چم کې یواله کې چې د پېرز ناروغي باندې اخته شو، هغه د ترکیه نه راغلی نو اخته شو، بل د موږ سره به همسایا کې پروت و کنه.
اها،
نو هغه چې و چې تله و له پهلوان او چا و به تر هغه نه و د ورشن نو به چې دې کړه دا د سمایت ته دینه و چې د ډاکټر صاحب په نه دار څه مسله.
خا ډیر مننه کور مودان، سلامات او سید دی اوریدونکو غاګ هم سم رانغه اخره کې خمای پختنه واخسته. ډاکټر صاحب پختنه دا و چې د ایډز له ناروغي سره وای یو گاونډای مو وزن لاسه ورک و ډیر پند چاغو، خو کله چې وای دغه ویروس پکې تشخیص سو بیا نو وزن لاسه ورک ډنګر سو، همدغه سی اغیز کې بدن باندې ډاکټر صاحب؟
بله، بعد ول چې کله دا ویروس وجود ته داخلي کې د وجود دفاعي سیستم اغیزمن کوي. کله چې د وجود دفاعي سیستم اغیزمن شو وجود د نور میکروبونو او د نور پرازیتونو ویروسونو او همداسې فنګسونو په مقابل کې مقاومت کیږي. دا ټول هغه ژوندي مایکرو ارګانیزمونه دي چې په وجود باندې بیا حمله کوي او سبب دې کیږي چې رنګ رنګ ستونزې هغه مصاب کس پیدا کړي. څنګه چې دی ورور ویل چې دا کس په اول کې ښه وزن درلود او اوس ډنګر شوی دی او وزن یې بایللی دی. یو د غټو علایمونه چې دې مرض کې زیات لیدل کېږي دا دی چې دغه مریضان په مرور د زمان سره وزن بایلي. دا مریضان دوامداره کېدای شي تبې ولري او همدغسې نور هغه انتانی امراض مثلا کله چې دوی هغه کېږي ادوی نوکان کېدای شي خراب شي یا ادوی پوستکی یو څه میکروبونه دي چې موږ ورته هرپس زوستر وایو یو جلدي مرض پیدا کېږي نور اسهالات ورته پیدا کېږي. دغه اسهالات شدید اسهالات وي کله چې ډاکټر څنګه ځي ډاکټر دوا ورکوي خو دغه اسهالات نه کنټرولېږي. په میاشتو دغه اسهالات دوی ته دوام پیدا کوي. نور همدغه دوامدار اسهالات سبب دي کېږي چې دوی ته زیات وزن پیدا شي. دوی د خپل دغه وزن په کراره کراره د لاسه ورکوي. دغه وزن د لاسه ورکول یو دا دی چې دا کسان ښه غذا نه اخلي بل اسهالات هم لري او د دې دوه عملو تر څنګ دغه کسانو کولمي یو څه ستونزمن کېږي او دوی ته یو څه د جست هم پیدا کېږي یعنې دوی جست هم خرابېږي. نور په دغه دلایلو باندې دا کسان د خپل وزن بایلي او که تداوی وانه اخلي همدغه زیادې وزن تغذیه د اشیان کېدای شي سبب د مرګ دی هم شي.
و ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسئ کور ودان. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو بیا به بحث مخته بیا یستړي مشه ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلام علیکم لودین صاحب.
علیکم السلام ستړي مشه څوک کوم زین مالکنی ول
لودین صاحب رب العالم نه کابل سره مالکنی ول تاسو ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه وړاندې کوم.
و مننه رفیع الله خان استلی مشی تاسو د موضوع په اړه څه تفسیر لرئ او کومه پوښتنه هم لرئ مهرباني.
زه هم باندې خو فعلاً په افغانستان کې خو مثلا د ایچ آی وی بیماری د نوبل مې خو د جدا نه مشروع اړي کې دا او زم باندې عامل چې د پدغه سلمانیا کې وقات نوراتي کی نو دویم غټ لامل د دغه په مسلمانانو دا کم نایان چې ناسي د دوی د ابزل صحیانه مراده ول دغه به یو ډاکټر خو خنه دا چې مثلا په ساده کلیوالي الفاظ سره مثلا اوریدونکو سره خلاص کیږي دغه بیماری د نامشروع اړیکو نه غیر د کم لارونو انتقالي نو دا به بهتره وي.
کور ودان رفیع الله خان ډیر مننه دغه کیفیت مو متاسفانه چې سم نه دی اما ما وکولای شو چې تاسو تبصره هم وورم او پښتنه مهم ووریدل شو. کور ودان سلامت او صحیح مننه چې اړیکه مونی ولا ډاکټر صاحب که څه موږ مخکې تام شولو د مریضۍ د انتقال په لارو چارو باندې خده چې د غوړیدونکو هم غوښتنه وکړوي چې یو څه په کلیوالي لهجه باندې یا په روانه ژبه باندې وای د عوامل یو ځل بیا هم تشریح کړي چې لکوم لارو چارو نه د ویروس وجود ته انتقالي کې څه هم دی ورور هم ورته اشاره وکړه چې کله ناکله په دغه سلمانیو کې حفظ الصحه سمنه مراتیږي یا واچاړو د څو کسانو لپاره استفاده کیږي یا واپاکي چې هغه هم ممکن عوامل کې راسي نورې لارې چارې د انتقال. ډاکټر صاحب ګرچې تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه خو خدای چې لاندې بیا تکرار کو تکرار آسان بسی دی اوریدونکو ته به هم پوښتنه جواب شوي.
مخکې ما ویل چې موږ که د سی په یو اصطلاح کې وایو چې غیر مسؤل جنسي اړیکو نه که هغه مشروع وي که غیر مشروع وي. مثلا مشروع دا چې یو کس خپل کډ سره یا خځه سره دا ایجنسی اړیکې نیسی، دا هم سبب د انتقال کیږي او غیر مشروم کې حرکت دی. دا یو لاره شوه. بل مې ویلې چې د وینې د لارې نه، چې وینه یا د وینې مرکبه چې یو کس کم خونه دی، دا مریض دا وینه هغه ته ورکوي، دا وینه ککړه ده هغه هم پرې مصبوي. بل د مور نه ماشوم ته دا هغه غټ عوامل دي چې زیات واقعات په افغانستان کې د همدغه شکلونو باندې تشبیح شوي دي. یعنې همدغه او د دې په څنګ کې څنګه چې د ورو ورو ویلې دغه د سلماني د پلونو نه، دا په هغه صورت کې چې همدغه کس چې دې نه مخکې په دې ویروس باندې اخته او د سلمان د اثر جوړ کړی وي او هغه دغه پلې چې استفاده کړی دا په وینو باندې ککړ پاتې وي او دا ککړ پلپ دا واخلي بلته استفاده وکړي، دا خطر شته ده. خو اوس دا امکانات ډېر کم دي، ځکه چې دغه سلمانانو ته یا دانایانو ته داسې اوس ویل شوي دي چې هر ځل چې دوی د چا سروګیره جوړوي هغه پل دوی هغه کوي، لمه انځوري هیڅ اچوي او هر چا ته نوی پل اخلي او دغه نوی پل چې اخلي دا د انتقال خطر د دې لارې نه لمه انځوري. خو که عین پل څو کسانو ته استعمال شي دا خطر شته ده. او دې نه بیا علاوه د طبي وسایلو استعمال دی چې کله په شفاخانه کې یو ځای کې یو کتنځي کې د یو مریض لپاره چې هغه په دې مرض باندې اخته و دا وسایل استعمال شي، دا وسایل که تعقیم نشي پاک نشي او بل چا ته استعمالیږي دې خطر شته چې هغه ته انتقال شي. که دا پاک پرېمتل شي بیا تعقیم شي خطر لمن.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب لګځره کې په دې مریضۍ باندې نور هم تم شو، نو می ډیر خطرناک دی په نور هیوادونو کې دغه د دسمبر پلومړی نیټه نړیواله ورځ ولمانځل سوله او د عامه پوهاوی بیلابل پروګرامونه په دې برخه کې دي، حتی واکسینونه کیږي، وړیا معاینات کیږي چې انسانان کې چیرته په ځان باندې شکی وي معاینات وکړي. په افغانستان کې کراسو دته چې اول خدای وای چې د مرګ لکبل ډاکټر سپټمبر د انسان ژوند ګواخي د فسادې لکبل معلومه سوي چې اټس څومره کاچا باندې انسان لمنځه وړي، یعنی 2% مرګونی ناروغي ده. او بل د دولت لخوا نه د واکسینونو یا هم د تشخیص څه امکانات شته؟
یا سبا دوه ما چې تر اوسه پورې د دې مرز د پر واکسین جوړ شوی نه ده، یعنی په ټول نړۍ کې د پزت باندې واکسین نشته ده. او پات شو د دې د تشخیص پاکله په افغانستان کې د تشخیص لپاره امکانات زیات دي، چې څنګه چې باندې خاطر باندې نن یو غونډه په وزارت کې جوړه شوې وه چې په اوسوالس ولایتونو کې په وړیا ډول سره ټول کسان چې وګوري د خپل وینه تستولای شي او هغه خپل هغه حالت کولای شي په وړیا ډول سره معلوم کړي چې دوی په دې مرض باندې اخته دي او کنه دي. دې په څنګ کې چې ایچ آی وی دوی ته کتل کیږي، سپین زیړی، تور زیړی، یو بل مرض دی چې سفلیس ورته ویل کیږي، دغه څلور مرضونه په وړیا ډول سره په دې حکومتي شفاخانو کې او کلینیکونو کې کتل کېدای شي. او دې په څنګ کې شخصي روغتونونه چې دي هغه هم دا امکانات لري، خو په دې کم پیسو باندې دا تستونه هغه هم اجرا کوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. مهرباني مهرباني
ډاکټر صاحب. په خاطر دا یو مرکز بیا په افغانستان کې د فیلم لپاره کم دي، تقریبا اتنه ولایتونو کې د دې د تبعي مرکزونه شته دي چې هغه کسان چې هغه مرکز شاوخوا ولایتونو کې ژوند کوي هغه په مثلا کابل ته د ټول افغانستان نه راځي، خو دا د شاوخوا ولایتونو لکه لوګر، پروان او نور میدان وردګو د ولایتونو نشي مزدي د دلته راځي ایدو د پاره په واریا ډول سره د ټول عمر د پاره دوا ورکول کیږي او د دې د تشویق په خاطر باندې دوته د لارې هغه کرام ورکول کیږي چې په سودي تشویق شي او لري خپل دوا په منظم ډول سره واخلي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ، راځي چې اوریدونکو منتظر دی چې ډیر په تمه پات نه شي ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
وعلیکم السلام، مننه ژوند دی اوس
حکومت زین مالکینی ولې موږ د ایډز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو چې دغه ویروس لا هم په افغانستان کې فعال دی، زرګونه کسان په اخته دي او تر تداوی او درملنې لاندې دي. تاسو دغه ناروغي په اړه څه نظر لرئ او زمونږ کې که پوښتنه هم درې مهرباني.
مننه زین اکبر هم دی په پکې ولایت پټانو لسپلې څخه ول خو تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه مې کړي وړاندې کوم. او ډاکټر صاحب خو مننه چې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، ځکه چې زموږ خلک د ایډز ناروغي چې دی یوازې په جنسي اړیکو پورې مربوطه تړي. هغه وایي چې یوازې د جنسي اړیکو څخه د ایډز ناروغي رامنځته کیږي. هغه بیا ډېرې ښې پښتنې ته اشاره وکړه، لکه څنګه اوریدونکي تیر اوریدونکي پښتنه وکړه چې ایډز مریضي یوازې د جنسي اړیکو نه بلکې د نورو مختلفو لارو څخه هم انسان ته راتللی شي. خو ډاکټر صاحب څخه زما دا پښتنه ده چې د ایډز ناروغي د کومې مهمې نښې نښانې لري، او بل دا چې په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ درملنې لپاره داسې غوره مرکز شته او کیا؟
کور ودان ډېره مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ د اوریدونکو پوښتنې تاسو ورته ځواب کړئ بیا به مخته ځو.
د ایډز غټې علامې داسې دا یو سندروم دی. سندروم په دې معنا چې دا په یو سیستم یا یو وزو باندې تاثیر نه لري، چې تاسو ته زه وایم چې تنه په تنفسي سیستم باندې دا اثر کوي یا په هضمي سیستم باندې. دا هر سیستم کولی شي چې پې باندې اغېز وکړي. څرنګه چې ما مخکې ویلې، کېدای شي چې دا پوستکی مصاب کې پوستکی مختلف ډولونه مرضونه چې منځ ته راوړي، یا نوکان مصاب کې، یا تنفسي سیستم مصاب کې چې په توبرکلوز باندې اخته شي، یا نور داسې د تنفسي امراض چې هغه باندې کېدای شي مصاب شي، یا هضمي سیستم باندې چې مخکې ما ویلې چې دوامداره اسهالات پیدا کوي، کېدای شي چې دا د وینې امراض منځ ته راوړي، ډېر مریض کم خونه کې، او پلان که درته ووایم چې هر عضو د انسان د خطر د ایچ آی وی ایز نه هغه نه دی مسئوله نه دی. خو دې غټې علامې چې ووایو چې یو سړی که د دوامداره وزن بایلي، که یو سړی دوامداره تبې کوي، که یو کس دوامدار جلدی امراض باندې مصابیږي، یا ورته دوامدار اسهالات پیدا کیږي په میاشتو میاشتو، نور علتونه یې څوک پیدا کولی نشي، که خبره ده چې دې کسانو ته یو د ایچ آی وی ټیسټ وشي، نور یو غټ علامونه یې همدا دی چې دوامدار تبي وي، دوامدار زیاتې وزن وي، دوامدار توخی وي، یا په توبرکلوز باندې مصاب بیاتونه دي، او داسې نور غټې علامې همدغه دي چې دغه سیستمونه زیات مصابوي.
او ډاکټر صاحب، دلته یو بحث مطرح کیږي چې دغه ایډز ناروغي یوازې نارینه نه نیسي، نو حتماً ښځې هم د دې ویروس یا دغه ناروغۍ قرباني کیږي؟
بله، ښځې ماشومان اس قشر ته نه مسؤوله نه ده. دغه مخکې چې ما ویل چې د مور د ماشوم انتقالي، هغه مایندې چې په دې مرض باندې اخته دي، کېدای شي چې د خپل ماشوم د خپل په خېټه کې مصرف کې، یا د ولادت وخت کې مصرف کې، یا د ولادت نه وروسته هغه مصرف کې. نو د امدې په خاطر باندې کله چې د دې مایندو نه چې د ماشومان پیدا کیږي، د دوی د لپاره د مخنیوي په خاطر باندې دوی ته دوا غانې شروع کیږي، او په دغه شپږ اولو هفتو کې دوی د لپاره ټیسټ کیږي، او که دوی البته د دغه مور هغه ماشوم په دې مرض باندې اخته وي، په مغوره کتوب نه د تداوي لاندې نیول کیږي چې تر څو ورته ستونزې پیدا نه شي. یو شی باید یادواري وکړم چې د ایس دوا په ټول افغانستان کې او په غریب ملکونو کې تقریبا په منطقه کې په وړیا ډول ده د ټول عمر د پاره ده. نور مراکز په غټو ښارونو کې د افغانستان لکه کابل، ننګرهار، مزار، کندوز، هرات، کندهار، خوست، غزنی او داسې نور ولایتونو کې دې مراکز شته دي. او هغه کسان چې په دې باندې مرض باندې اخته وي دغه مراکز ته کولی شي چې مراجعه وکړي او د هغه ځای نه دوا واخلي.
و ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامات او ستاسو نو ډاکټر صاحب روسته پښتنه کوم بیا نو مغه نیم ساعت جمعنه مو پوره کیږي بیا نو تاسو ته تکلیف نه درکو بیا لمک سره بل میلمه یو ځایږي. ډاکټر صاحب فقط دا مې غوښتل وایم چې دغه ویروس آیا د حیواناتو په وینه کې هم ځای په ځای کیږي، یعنی حیوان هم دغه ویروس یا څاروي هم دغه ویروس قربه کېدل شي او کنه یوازې د انسانانو په وینه کې دا ویروس فعال کېدل شي او بیا نور ته انتقالیږي؟
څنګه چې د نوم پیدا دی چې د توایي هیومن ایمیون ډیفیشنسي وایرس، دا وایرس یوازې انسانان مسببوي او نور ساوي تنه مسونه دی او نه مسببوي، یعنی دا مختص د انسانانو لپاره دی.
کور ودان ډیر مننه د افغان جاپان روختون د ایټستانګ له امیر ډاکټر محمد خان هدایت نه ډیر مننه. کور ودان چې د خبرونې ته تر دې برخه مو زموږ عملتیا وکړه، اوس هم د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر صاحب احسان الله حکیمی سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب حکیمی تاسو ته هم خراغلاس وایي، موږ تر اوسه د ایټس په تاریخچه باندې خبرې وکړې، د عوامل او د نخو نښانو په ارتباط باندې او د غلاس چې د انسان په وجود کې کومې عضوې یا کوم غړي د انسان د وجود زیانمنوي په دې مو خبرې وکړې. راځي اوس لږ زره په دې تام شو ډاکټر صاحب اوریدونکو به هم منتظر وي اړیکه بنسي چې په ټولنه کې له ناروغ سره څه ډول چلند وسی، مثلا کومه کورنۍ په دې ویروس باندې اخته ناروغ لري هغه سره څه ډول چلند وسی. اول خو متاسفانه داسې یو بد تعبیر موجود دی چې زموږ تاسو په ټولنه کې چې ډیر کسان نه غواړي په ډاډه دغه ناروغي په اړه باندې خبرې وکړي، ځان ته آر ګڼي او فکر کوي چې یوازې به دغه ناروغي دوی ته له ناوړه جنسي اړیکو نه یا له نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالېږي. حال دا چې دغه بحث ډیر پراخ دی، د انتقال بیلابیلې لارې شته. له ناروغ سره څه ډول چلند وسی ډاکټر صاحب؟ که چیرته په کومه کورنۍ کې په دغه ویروس باندې اخته ناروغ وي، بیا به وروسته بحث سره اوریدونکو سره مخته بیایو.
ډیر ښه، السلام علیکم. لومړی زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو طریق د رادیو طریق نه زه ټول هغه کسان چې زما غږ اوري سلامونه ورته تقدیموم. تراب شو پرادته ته د سوال ډیر ښه معقول سوال دی وکړ چې په واقع داسې مریضان صحت وزه هم روبرو شوایم چې دوی کله ایچ آی وی یا ایډس کله چې مثبت راغلی دی په ټیسټو کې، نو دوی د خپل ځان سره د غم ساتلی دی په اصطلاح. نو کله چې یو وخت یو مریض موږ ته مراجعه وکړله چې د دوی ایچ آی وی مثبت وه او د ډیر وخت تقریبا یو دوه کال ځان سره پټه ساتلی وه، بلاخره د تشویش نه بعد موږ ته مراجعه وکړله. کله چې موږ سره مخامخ شو داسې خپل راز موږ ته وویل چې داسې مشکل لرم، خو ډېر تاکید یې په دې باندې وکړ چې باید زما فامیل په دې باندې خبر نشي که چېرته خبرېږي ممکن زما میرمن د مانه لاړه شي او زما اولادونه ما په فکر مورد باندې به ډېر بد فکر وکړي. نو دغه ستونزې د دوی سره موجودې وې چې دی حتی ډپریشن ته او افسردګۍ ته تللی و. بالاخره موږ کله چې دا موضوع د دوی نه ولیدله چې دغسې مشکل دی، بیا د سیاپامي سره هم په جریان کې واچوله چې دغسې مریض به مثبت لرو، او کله نور اضافه څېړنې هم چې وکړلې حتی دې کس اصلا ایچ آی وی هیڅ نه درلودله. په یوه ستونزه په دې کې ده چې کله چې بعض وخت د کوم سټریپونه په لابراتوارو کې کاریږي، ما خواهش ده هغه کسان چې ما غږار وي نو که څوک هغه په لابراتوارو کې مثلا که د ټیسټونه یا د سټریپونه استفاده کوي زر تر زره دوی د خپل مریضانو ته د موضوع نه وایي، پرې دې چې خپل متخصص اړوند په دې باره تصمیم ونیسي. چې موږ په دې حق لاباندې نور نور ټیسټونه هم لرو تر څو موږ ته معلومه کړي چې آیا په واقعیت دا ایټس مثبت یا ایچ آی وی مثبت لري یا نه لري. که چېرته دوی په سټریپو کې د سیروم یا د پلازما نه لږ په کچه اضافه مثلا دوی هغه ورته واچوي نو اکثریت ټیسټونه مثبت خیژي. خو بیا هم که چېرته کوم کس دا ټیسټ مثبت کی کی او ایچ آی وی مثبت وی، نو لکه څنګه چې نور مرزونه دي دوی سره هم داسې چلند وکړي او د خپل کورنۍ ته باید ورته وویل شي چې دا د دوی انتقال لري کومې لارې دي. تنها یوه لاره نه ده چې مثلا که چېرته تماس جنسي وي دوی به حتما تماس جنسي درلود چې دغه په دې باندې مصاب شوی وي. نورې لارې هم لرو چې مثلا کیدلی شي انسان ته د ایچ آی وی انتقال شي او د دوی سره داسې چلند وشي چې دا خپل احساس دی و نه کړی، خپل ځان حقیر و نه بولي، چونکه چې ته دا ځان خپل حقیر و بولي نو همدغه به کېږي چې د مقاومت به نور هم پته کېږي او دا مرض ته باندې غلبه کوي او حتی سبب د مرګ به ګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل شوی دی، بیا هم ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. موږ د ایډز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو، یا ایچ آی وی ویروس په اړه چې د دسمبر په لومړۍ نیټه نړیوال ورځ ولمنځل شو.
تشکر تاسو سره مشه دوځین سره سلامونه تاسو تاسو درنه مېلمه تاسو کارکونکو د دونکو تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم السلام قاری سه پښتون ستړي مشه مهرباني.
تشکر دې سره مو زموږ انتخاب کړی او موږ دې متخصصین څخه خوشاله یو خدای تعالی دې موږ سره نه کوي هغه موضوعات چې موږ نه خبر دوی مخبري نو دا چې موږ عمل پکو کنه پکو هغه بیا د جامع کار دی زموږ کار دی. ما دا ډاکټر صاحب یو څه په دې پوښتنه دي چې څنګه دا هیڅ ناروغي ظاهرا د شرماوره ناروغي له خلکو پنيس ولیکن ډیر خلک دا شي دي چې دا خپل ناروغي پټي ولی هغه وخت کې دا خبرې وی چې دا د جنسي اړیکو د طریقې انتقالیږي نو اوس ډیر دا شي چې هم ستکي هغه ته د جنسي هغه په جنسي اړیکو په اړیکو پويږي هم نه او ممکن دا ناروغي ولري د بل طریقې یا د ویني یا د تشخاري د سکورنج د طریقې ورته انتقال شوی ودغه ته اګایي په کار ده. اول خو ډاکټر صاحب پوښتنه ده په مجموع کې په دې شل کال کې چې جمهوریت یا پردر متخصصین دلته و یا وسته په دې شل کال کې به خلک څونه پوسوي څونه اګایي به ورکول شوی وي او څونه به خلکو د اګایي عملي کړي دا چون د شرماور ناروغي را ظاهرا اما په باطن کې نه بل خو د وایز جنشارو کنه ده. او پښتنه مې دوه ماده ده ډاکټر سوویل چې دا د وینو د طریقې انتقالي موږ حوالم په دې خبرو خو بیا هم زه دا خبره کوم چې د وینو د طریقې انتقالي واقعا نو هغه پرد یو ماشوم چې وویني ته چې هغه ولري او کومور فلار په دې ناروغي باندې اخته یا تنه مور اخته یا فلار اخته ته باندې خپل وینو مور د وینو ګروپ سره برابر شي مور خپل وینو ورکوي ماشوم ته. آیا دا ماشوم ته په دغه ماشوم والی کې هم انتقالیږي کنه انتقالیږي یعنی دا په شین پړیم ال لري کنه لري او هغه کسان چې موتاتی پرزن د هغه د بدن مقاومت ټیټي کده په دغه زمن کې دغه د ایج ناروغي ورسره ولري ایا دغه څونه موجره ورته مامیږي طب اند دوی د بدن مقاومت ډیر ټیټ یو سره چې موتات یا پودری یا روینی نو که په ژوند کې دغه ناروغي مو سره ولري د دوه د بدن د مقاومت د دوی بدن څومره دغه ایر سره مبارزه کولای شي.
کور ودان قاری صاحب ډیر مننه سلامات اوسئ. کور ودان ډاکټر صاحب پلان وکي که پوښتنه د قاری صاحب جواب کړي. اول وای په سن پوری څومره تړلې ده او بل هغه کسان چې معتاد دي په مخدره موادو باندې د غوی د وجود مقاومت ویل مخ کې نه خرابي او دغه ویروس کې ورزینو له دوی سره څکي.
د ښه د قاری صاحب د سوالو په اړه زه دا وایم چې اول زموږ په جامعه کې واقعا چې په خځو کې کوم مشکل موجود وي زر ډاکټرانو ته مراجعه کیږي یا د دې د وجه چې زموږ سطح د علم کته ده حتی بعضی کسان داسې وایي چې زه خپل مریض حتما باید ښځینه ډاکټر ته بوزم که چېرته نارینه ډاکټر په نږدې موقعیت ولري دوی اتو د هغو سره بعض وخت په روستاو په اطرافو کې ورسره اتو مشوره نه ورسره کوي دوی کوشش په دې کوي چې ښځینه یوه ډاکټره پیدا کړي حتی که چېرته یو چیر په لرې ځای کې حتی یوه قابله موجوده وي چې مثلا په نرسنګ بخشو کې کار کړی وي دوی د هغو نه مشورې غواړي. نو زه دا وایم چې هر کله چې هر چاته که ښځینه وي که نارینه وي که چېرته مشکل ورته پیدا کړي زر تر زر د مربوطه متخصص سره به په ارتباط کې شي. او بل په دوهم سوال په رابطه داسې وایم چې د انتقال د څنګه چې مخکې موږ وویل او انتقال د وینې د طریق نه هغه مایند چې دوی په ایچ آی وی باندې اخته دي کیدلی شي په اول یا په دوهم د ترمستر کې یعنی درې میاشتې اول یا دوه میاشتې اخر کدلی شي دغه ویروس دې ته انتقال شي، او مخصوصا د سویل کیږي چې هغه واقع شي ماشوم تولد کیږي یا ماشوم دنیا ته راځي، په هغه وخت کې د دوی انتقال کچه بیخي زیاته ده. نو که چیرته هغه کسان چې معتاد دي او دوی همیشه وخت د هر رقم ستنو نه په شکل د مشترک کار اخلي، اول خو ما تقاضا داده لکه څنګه چې امارت اسلامي هم مخکې دې ته توجه کړې ده، او هغه معتادین چې په ښار کې موجود و زیاتره یې ټول کړي دي او مرکزو ته یې لیږلي دي، تداوی درملنې لاندې نیولي دي، چې دا یو لویه فاجعه وه چې دوی کله مثلا د سرنجونو استفاده کوله او هغه ملوث و، او زیاتره اکثره اوس هم هغه متدین چې موږ ته شفاخانو ته مراجعه کوي بل نوی دي که چېرته یو مرض لري بل مرض هم ورسره یو ځای وي. فرض مثال که وکړو مثلا یو مریض چې اچ آی وی لري په تن کې تور زیړی یا سپین زیړی هم لري، چې هغه کسان داسې ویل کېږي چې هغه کسان چې فرض مثال که تور زیړی ولري په تن کې ورسره اچ آی وی لري یا ایدس ولري، نو دا معلومیږي چې د دوی سطح د معافیت په نورم کته ځي، یعنی دوی به پیشرفت د مرض به هم زیاتېږي او د دوی زرت زره د مرګ سبب به هم ګرځي. نو دا ډېر یو خطرناک غږ دی، او که چیرته فرض مثال هغه مایندې چې دوی مثبت دي، اول د کوشش وکړي چې که چیرته دوی خبر وي نو زرت زره د خپل کورنۍ خبره کړي چې تر څو دوی ماشوم په بطن کې ونه لري، چې کله چې هغه هم تولد کېږي خطر د دې شته دی چې هغه هم مصاب شي. او که چیرته د قاری صاحب یو پوښتنه بله دغه وه چې هغه ماشومان که چیرته مور مثبت وي، یعنی پس د دې نه چې ماشوم تولد شي او پس د هغه نه مور مصاب کیږي، نو وینه که چیرته ورته ضرورت پیښیږي هیڅکله د مور باید ماشوم ته وینه نه ورکوي، په دې خاطر چې خطر دې شته دی چې بېرته ملوث شي. مننه.
که کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. راځئ ډاکټر صاحب لږ ځرې په دې درملنه باندې هم تم شو. دغه مرض لکه څنګه چې لنوم نه معلوم ده، داسې په افغانستان کې یو څه د قاری صاحب پټکو شرماوره ناروغي بلل کیږي، ډیر خلک په اړه خبرې نه کوي، بل ورته خطرناک هم ګڼل کیږي. درملنې ډاکټر صاحب څنګه ده؟ فکر وکړه یو انسان په ویروس باندې اخته شوی دی، دغه ویروس ورته انتقال شوی دی، همغه کومې لارې چارې د انتقال شي، یاد سول همغو لارو نه مثلا یاد وینې له انتقال نه یا هم له نورو لارو چارو، نو آیا دغه ناروغ ته ممکن روحي پلوه هر ناروغ د اندېښنه لري چې ممکن دغه ویروس ما مثلا جو بلکې یا خدای مکړه د مرګ کومې ته مې ورسوي؟ دغه ویروس چې کله وجود تراسي او تشخیص سي، نو درملنه تر کومه حده پورې امکان لري؟ څو فیصد درملنه امکان لري او څو فیصد پکې د مرګ امکانات دی ډاکټر صاحب؟
ډېر ښه. کله چې یو کس په اچ آی وی باندې اخته کیږي او دای که څومره زرته زره تشخیص وشي، نو دا به ښه وي چې وقایوي سیستمونه یا مثلا هغه درملنې ورته شروع شي، چې د دوی ریپلیکیشن یا هغه تکثر چې کوم ویروس په حجراتو کې کوي هغه مخنیوی وشي. کومې دواوې چې فعلا د تداوي دپاره موږ لرو او هغه اچ آی وی مریضانو ته توصیه کیږي، نو موږ صرف دا کولی شو چې کوم ویروس چې رشد کوي یعنی تکثر کوي دغو د مخنیوي په خاطر باندې بعضې درملنې شته دي چې موږ ورته کولی شو چې دوی درملنه ورباندې وکړو. او خوشبختانه هغه میندې چې حتی دوی امیدواره وي یعنې حامله وي، په دې وخت کې هم دوی کولی شي چې د دواو نه استفاده وکړي، نو په هغه وخت کې موږ کولی شو چې دوی ته دواو توصیه وکړو. نو هغه مطابق د هر مریض فرق کوي چې باید کوم دوا ورته انتخاب شي. دوا ورته لرو، فرض مثال موږ دوا لرو مثلا نیکلوزید ریورس ترانسکریپتیټ انهیبیتور دي، چې مثلا هغه موږ توصیه کولی شو، مثلا تینیفوار دي، امیتریسالتابین دي، او بل بعض وخت کله چې مثلا بعضې کسان دي چې فرض مثال په اچ پی اس هم اخته دي، په اچ آی وی هم اخته دي، د دې لپاره موږ کولی شو چې مثلا تینیفوار الفانامایډ ورته وایي او امیتریسالتابین ورته وایي، چې دا دواړه که کله یو ځای کېږي هم په دواړه باندې تاثیر کوي، هم په اچ آی وی باندې تاثیر کوي، یعنې د ریپلیکیشن یعنې تکثر مخه نیسي، او هم د اچ آی وی هم د اچ پی اس د دواړو ان توزری او د ایکس د دوار مخنیوي کوي. نو دا دوا لرو خو دا فقط د دې کار کوي چې فقط میکروب ریپلیکیشن یا تکثر مخنیوي کوي، اما په کامل ډول سره چې باید منځل ول شي، منځه د ورنه د لپاره کوم درمل نه یا دوا نه درکو.
خا یعنی دغه ویروس په وجود کې پاتې کیږي سره لدی چې د انسان درملنه کیږي، د ویروس د مخنیوي یا د پرمختګ مخنیوي کیږي، اما کامل اندغه ویروس د انسان په وجود کې لمنځنه زی داسې درمل تر اوسه نشته افغانستان کې، ممکن په نور نړۍ کې هم.
بل یو د موږ هدف د تداوی نه، د موږ هدف د تداوی نه ده چې کله چې د خپل ویروس ریپلیکیشن یا تکثر چیرته زیات وي، نو مریض به اختلاط خاطر ورزي او مریض به مشکلات پیدا کوي، معافیت به بخي کتر ازي عادي او انتونم کې وجود داخلي کې سبب د مرګ بيګرزي. موږ کله د دوا ور توسعه کوي، د خاطر توسعه کوي چې د ویروس ریپلیکیشن یا تکثر مخنیوي وکړو، ترڅو مریض زیات مودې پورې ونه شي کولای د ویروس د عمر ته خاتمه ورکړي. موږ صرف تر درمل دې په خاطر کوو او دا چې مثلا ویروس مکمل د منځ لاړ شي.
او ډاکټر سیمنانه کور ودان دغه بحث جالب دی، پکې پاته کیګو او ریډونکو ته نوبات ورکو او ریډونکو وصل لستړي مشهې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا ازادي رادیو ناوړی.
خیر زه تاسو ته ستړي مته څنګه یاست؟ خیر د ژوند شه او تاسو ازادي رادیو ټول او ریډونکو سلام وایم.
او مهرباني وکي موږ د ایډز ناروغي په اړه باندې خبري کوو. ډاکټر صاحب هم را سره د دانتاني ناروغي متخصص ډاکټر صاحب حسن الله حکیمی، تاسو څه پوښتنه نظر لرئ؟ مهرباني.
زه شکیب نعمت له پښتنه میده ده چې د ایډز ناروغي د تشکیل څخه پیدا کیږي او اوسنی حکومت خو په اړه څه نه دی ویلي. د ایډز ناروغي او خطر حکومت کې په افغانستان کې څومره اندازه شوی و او د مخنیوي لپاره چاري
اتزي کور ودان. ډيره مننه حافظ ورور، سلامات اوسې چې اړیکه مو نیولې و. ډاکټر صاحب که څه هم د ارقامو په اړه باندې ما چې څومره معلومات وکړه، په دې 13 دوه کلونو کې حتی درې کلونو کې داسې ارقام نشته چې په افغانستان کې د ایډز ناروغي او د اخته کسانو په اړه باندې شوی. ما کوم شمیرې چې ما پیدا کړې 2019 کې فکر کوم نږدې 9000 کسان پرې اخته وو. په دې اړه باندې د ورور پښتنه ځواب کوي، بیا به راشو دې ته چې مخنیوي لپاره څه وکړو. په درملنه باندې وغږېدلو چې درملنه امکان لري، خو درملنه تر دې حد پورې چې د ویروس د تکثر یا ودې مخنیوي کې یا مخپل ویروس د انسان په وجود کې لمن نه ځي. د اوریدونکو ته ځواب ورکړي، بیا به بس مخته بیا. ډاکټر صاحب ښه ډېر ښه. د ورور خو سوال
پر رابطه وو ايما چې کله چې دا ایچ آی وی یا ایڈس منستر ازی دا یو ویروس دی چې آر این ای ویروس ورته ویل کیږي، چې یو په نامه د ایچ آی وی یک یو ایچ آی وی دو، چې دا نوې دی چې په مختلف شکلو په مختلفو هیوادو کې د لیدل کیږي او بالاخره سبب کېدلی شي حتی د برق سبب حال وګرځي. نو دې په خاطر باندې په 1983 کال کې دغه نړیواله ورځ وټاکل شوه. دې په خاطر وټاکل شوه تر څو هر کال د دې ورځ لپاره خاص شعار خلک راوپراوي، ترڅو د دنیا ټول نړیوال د صحت په بخش کې مخصن چیزو کار کوي، ترڅو په دې باندې پوه شي چې دا ایچ آی وی هم تر اوسه پورې موجوده شته. د دې په دې خاطر چې دې ته په شدید شکل باندې یعنی توجه وکړي، ترڅو وکولای شو چې د دې لپاره یو ښه درملنه پیدا کړلای شو.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. په همدې درملنه کې ډاکټر صاحب تمکیګو تاسو ویل چې درملنه داسې لیو سره امکان نه لري چې دغه ویروس بیخي لمنځه لاړ شي او فقط د ویروس د تکثر مخه بنول کیږي. نو دا معنی چې یو کس په دې ویروس باندې اخته کیږي، دغه وجود به د عمر تر اخره پورې دغه ویروس کوربه وي، خو ویروس به تکثر نه کوي، واده به نه کوي. نو په دغه حالت کې ډاکټر صاحب، دغه ویروس په دې وجود کې موجودیت په څه معنا دی؟ آیا انسان به عادي ژوند کولای شي؟ انسان به په ژوند کې عادي فعالیتونه کولای شي؟ عادي ژوند به ولري او کنه په ژوند کې ځینې مسائل محدود کیږي؟ مثلا کورنۍ سره به اړیکې نشي ساتلی، خصوصا جنسي اړیکې ل خپل میرمن سره، یا که میرمن دغه مرض باندې اخته وي ل خپل خاوند سره به جنسي اړیکې نشي ساتلی؟ کنه دغه محدودیتونه بیا لمنځه ځي د دوا په استفاده سره؟
ډیر ښه. د درملنې په رابطه باندې ویلی شم چې په کتابو کې داسې راغلی دی چې هغه میندې چې حامله وي، نو دوی دې زر تر زره درملنه هم شروع کړي، په دې خاطر چې دوی هغه ریپلیکیشن یو هغه تکثر باید کم شي او خطر د انتقال هم کم شي. داسې ویل کیږي چې تقریبا هغه میندې چې دوی حامله دي او پیش آی وی باندې اخته دي، ملکه یې بقي مې چې وویل په اول او دویم ترمستر کې پاره هیوادو کې چې سرمایدار یا سرتمند هیوادونه دي، تقریبا 15% کوي ویلي دي چې انتقال د صورت نیولای شي. خو هغه هیوادو باندې چې په انکشاف په حالت کې دي، یعنی نیمه انکشافی هیوادونه دی که درشی که 15 تر 15 شو که صدود پوری حتی انتقال صورت نیست. داسی وی زرد تر زرد و کسانو تا باید درملن شروع که ترسو آقا فیصدی دی انتقال هم کم شد. او بلاد کسان چه فرض مثال دوی مساد دی پده بانده دوی دی زرد تر زرد دکتر تا باید مراجعه و که ترسو داغا رپلیکیشن دی دوی کم شی او دوی اختلاط الان نشی او سبب دی مره اونه گرزی. کلا چه یو کس پر ایچاوی بانده اخته که گی نو مانای داده چه دی دوی مافیاتی سیستم با دی اختلاط سره مخامخ که گی. یعنی دی دوی اغا مافیاتی سیستم چه دی کو پا مقابل که اجنگی گی اغا با دی منززی او سبب دی مرگ هم دا گرزی چه نور میکروبونه نو هغه نورمال فلوراویچ بدن کې موجود دي نو هغه په پاتوجن کې یعنی مریضی کې به انسان به دغه د واج نه کېدل شي اختلافات دي او ټول ارګانونه به فیلر کېږي او سبب بیمار به ګرځي نو دوی زر تر زر به د تاوی شروع کړي تر څو هغه موږ مافیاتی حجرات چې په بدن کې موږ لرو که چې موږ تداوی ورته کوو او د دې تکثر کم وي موږ تر ډیره وخت پورې هغه حجرات ولرو تر څو مبارزه وکړو د نورو میکروبونو مقابل کې.
بله او ډاکټر صاحب دغه پوښتنه فکر کوم لا هم به ځواب پات شو که زما ورته سم پام نه و چې یو کس دغه ویروس ولري سره لدی چې درملنه او تداوی هم روانه وي د دې لپاره چې دغه ویروس په وجود کې واده ونه کی. اما لدی سره سره دا کس کولای سي چې نارمل ژوند ولري لمیرمن سره ارتباط ونیسي یا مېرمنه که دغه ویروس ولري ل خاوند سره ارتباط ولري یعنی نارمل ژوند کولای سي او کنه ژوند کې بعد بعضی مسائل محدود کی.
دغه موږ ګوره په اراز د علایم د چایوي کې تقریبا درې مرحله لرو. یو هغه مرحله ده چې اوله مرحله ده چې په هغه مرحله کې کله شي چې مریض مثلا چایوي ولري نو دې ته ډېر کالو پرې کوم اراز علایم نه لري حتی دې په خپل ځان باندې خبر نه وي چې حتی دې کوم چایوي یا اټس کوم مرض بولري او نه لري. ډېر کسان دي چې حتی کله مراجعه کوي دوی چې کله وینه ورکوي دوی پیږي چې بل اخر په وینه کې یعنی دا ټیسټ مثبت راځي دوی کوم اراز علایم نه لري او دې ته ډېر وخت نورمال ژوند کولای شي ډېر کالو پرې نورمال ژوند کولای شي هیڅ کوم ستونزه مشکل به دوی ونه لري. کله چې دوه مرحله ته داخلي کې هغه به وشي دوی به باز اراز علایم پیدا کوي دې ته مثلا فاز به کېدل شي د تبه خفيفه پیدا شي مثلا د ستونزې درځنه ممکن پیدا شي د شپې طرف مثلا خاله د شال ورته پیدا کیږي نو دا مشکلات ورته پیدا کیږي او کچې درې مرحله د داخلي کې هغه مرحله وي چې د ډېرس مرحله وي نو هغه مرحله وي چې د مقاومت وکم وي نو هغه مېرمنې یا هغه کسان چې په ابتدا په اوله مرحله کې دوی کول شي وقایوي په شکل باندې دوی کول شي بعد چون استفاده وکړي موږ وقایت رسوي ګورو نو هغه کسان چې مثلا خاوندې مېرمنې ده کولای شي د بازو په خونه استفاده وکړي چې هغه د دوی مخنیوي لپاره ده او بل دا کسان چې مثلا په صحي بخشو کې کوم څه کار کوي یا مثلا د مثلا لابراتوار په دوزه کې دوی کار کوي دوی کولای شي چې سیفټي بکسونه ولري په سیفټي بکسو کې کولای شي هغه تیز شاون چې د وینې سره د مریضانو سره ملاوشي وي هغه کولای شي په موزه کې خپل اسنه باید کټ کی یا هغه د نرسان چې مثلا په ارزو کې مثلا مریضانو ته پیشکاری ورکوي کولای شي چې سیفټي بکس ولري او خپل هغه میډال او اسن کولای شي پاس ترځیخ نه باید هغه کټ کړي او په موزه سیفټي بکس کې باید مخصوص کې واشي تر څو د انتقال شي. همدغه هغه مایند چې پر د مثال دوی چې وی مثبت ده دوی کول شي چې مثلا کله ځان باندې پیږي د شیدو د ورکول موشن تګینه باید ډډه وکړي او د شون د پات پاول لري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سې راځي اورورو بحث سره راټول کو ځکه د بحث هم لګي شی به پاتې دي. ډاکټر صاحب د خو وغږېدو په تاریخچه باندې په عوامل باندې د انتقال په لارو چارو باندې او دا چې د انسان په وجود باندې څه غیس کوي د انسان د وجود کومې برخه زیانمنوي او دا چې په دغه ویروس باندې د اخته کسانو درملنه څنګه کیږي په دې هم تم شو. راځي اوس لږ زره ډاکټر سي په دې وغږیږو په افغانستان کې عامه په هوا یو څه کم دی په ډیرو برخو کې څه وکړو د ژوند په وګدو کې چې په دغه ویروس باندې اخته نشو د خپل د شخص مسولیت څه دی خصوصا د هغو ځایونو مسولیت چې مثلا دغه د وینې د انتقال امکانات پکې ډیر وي لکه مثلا روغتونونه شول کلینیکونه شول سلمانۍ شوي چې هلته هم چړونه استفاده کیږي په کلینیکونو روغتیایي مراکزو کې لستنونه استفاده کیږي له پچکارونې استفاده کیږي د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره ډاکټر صاحب همدا سپارښتنې ولاړې چارې څه دي؟
دغه زه په دې په اړه ویل شم چې د دې لپاره چې موږ په دې ویروس باندې اخته نشو لومړی به دا خوي چې کچېته امکانات ولري وسخه ان شاء الله په دولتی روختونو که هم د هر معاینات و بستونه په شکل د رایگان یا پر دیر کمه هزینه سره که دلیشی چه معاینات وشی نو دا بخیلی چه همیشه و کولی شو دی بعض بستونه خود هم تجار کن لکه مثلا دا دی ایرس و دی چایوی پخاطر بانده دی تروز جوی دی سپین جوی دیگوش پخاطر بانده او کم حقش شایان چه واکسین ورته موجود دی ورته شته دی کولی شو دی واکسین هم کن لکه دی تروز جوی پخاطر مثلا هم در اصلا نور واکسین ها چه موجود دی باید اغا وکو او دی حقا که زایی که چه مثلا د شروالی کارمانان نو د نور دی امارات اسلامی حکومت او د هم ورته توجه کی چې په هر سیمه کې د ستنې دل د چارو دل د پیشان دل تر تر زره د شروالی په همکاري یا د امغه د منطقې د وکیلانو په همکاري سره باید ټول شي تر څو یو کس د غوسره واغزه نشي یا تماس کې پاتې نشي او دا به خیلی چې کله چې موږ فرض مثال بانک دیوینی تا ورزو نواتم تست کیگی او کشیر تا خدایی نخواست مثبت خیجی زد تا زرده مربوطن با تخصیر باید به تماس که وسطل شی او آقا کسام چه مثلا کشیر دیدوی مثلا میره یا دی خیزی یا امده واسی پخبل مابین که کورانه که در ایچایوی مثبت ولری آقا دی حمل متخصیص مربوطه سر اشتباط ولری تر سو آقا لاره چه دیدوی وکاروی او دی به مصاب نشی آقا لاره کارا دول ورته وخی او په دې کې هیڅ کوم شرم نشته ده داسې مرض نه دی لکه څنګه چې موږ مخکې وویل دا هر لر نه کېدلی شي انتقال شي او دا به هغه کسان چې په مصاب کېږي باید تهدید نه شي چې تهدیدېدل به هم د دوی دپاره به مناسب نه وي هم مریض د لاسه ورکوي نو دغو ټولو شیانو ته باید پام وساتل شي تر څو موږ په دې باندې اخته نه شو
کور مودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه سلامات اوسئ اوریدونکو له تاسو نه هم مننه دغه پروګرام دلته پای ته رسو فقط په پای کې د ځینو اوریدونکو د فیسبوک پیغامونه ولما البته تبصری ولما چې پر پښتو فیسبوک باندې راته پریخې دي نصر الله آریان لیکلی و یوازې جنسیاړي کې نه دي چې د ایډز د انتقال یا سرایت لامل کیږي بلکې دا مرض کېدای شي چې له یو انسان بل انسان ته د وینې د ورکړې لارې نه هم انتقال شي طلحه نافی لیکلی دی وای د اسلامي شریعت ماحول کې ژوند اختیار کړئ نو نسلونه به مول ایډز نه په امان کې وي یو بل ورور همایون صدیق زاد لیکلی دی وای دا یو ویروسی او ساري ناروغي ده چې د انسان دفاعي سیستم لمنځوړي غانو نور اوریدونکو هم پر فیسبوک باندې راته تبصری پریخي دي بعد مرغه چې د وخت د کمیل کبل دغه تبصری نشول وستلې اوریدونکو له تاسو مننه چې په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته یو زل بیا خپل ملمنو د افغان جاپان روختون د ایرسانګي له امیر ډاکټر محمد خان هدایت او د غراز د انتانی ناروغي او متخصص ډاکټر احسان الله حکیمی صاحب نه ډیر مننه د تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې شی به موږ ملتیا وکړه
سيكي